په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نوري نوري هرکلی کوم. د زابل اوسیدونکو د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي جګړه تر څنډو را رسېدلې ده.
زابل کمربندونه بیخي نږدې راغلي دي. د زابل له ښار څخه لمعلمیږي
کوچنیان دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي.
د نامنویو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پیروي موسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي.
دوی چې ډزې وکړې لومړي دوه کسانې بیرون له خونې ووژل.
د پیښې یو شاهد د افغانستان دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې دي چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چرکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په عمارو کې وینو.
خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروند خبرونه اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماين پاکان وژل شوی او فارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تیره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاو وروسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوې دي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاکړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. په لوګر ولایت کې نن یو افغان خبریال حافظ الله حق پرست نیازی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو کلتور رئیس عبدالرحمن تسل آزادی رادیو توبل حق پرست نیازی نن غرمه د پولی علم په کولنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د ډزو په ترڅ کې ووژل شو.
حافظ الله حق پرست د ژورنالیزم په کورنۍ کې یو پیاوړی خبریال و. مونږ د دوه وجل خوشینون کې بولو.
شغله تسل وای چې چیرنی به معلومه کړی چې حق پرست تسل د کوم لوري په مرمۍ وشل شوی دی. د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل
یو سات تریونیم سات پرې جګړې دوام درلودې. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې. فقط دوه اردو سرتیری ستی زخمیان سوي دي او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلې او دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تیر شپه د ملي اردو پر دو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله د زیات شمیر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او د تولیداتو کچه ټیټه شوې ده. د دې فدراسیون مرستیال خانجان علي کوزي آزادي رادیو ته وویل د نامنې زیاتېدل بله هغه ستونزه ده چې له امله سوداګر په ویره کې دی او خپلې پانګې له هیواده باسي. د شاغلی علي کوزي په وینا د تیرو دو میاشتو په پرتله د افغانستان سوداګریز وضعیت خراب شوی دی. د خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغه په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلن بدل کړی نه دی. په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانې قومندان ستيفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نو موړې د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمر قید محکوم شوی و. خو د حاکله محکمه د استیناف غشتنه کړې و. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه او سبا د جون پلسمه به په شمالي نیمکره کې د لمر تندر یا کسوف ولیدل شي. لمر هغه مهال تندر نیسي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره شي او په نتیجه کې پر مځکه سیوری غوړیږي چې د لمر د رڼا یوه برخه پټي شي. د نیویارک د طبیعي تاریخ د موزیم د نجومي علومو متخصص جکی فاهرتی وایي د دې لپاره چې سشکال په داسې حال کې لمر تندر نیسي چې لمځکې څخه د سپوږمۍ واټن تر بل وخت زیاته ده، نو د لمر نیولو له کبله به د سپوږمۍ شاوخوا ته د اور په شان کړۍ په شمالي قطب گرینلند او کانادا کې زیاته ولیدل شي. خو د امریکا، اروپا او آسیا اوسیدونکي به د لمر تندر یوه برخه وویني. اټکل شوی چې لمر سبا د گرینویچ په وخت د سهار په 10 بجې او 2 دقیقې تندر ونیسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندیښمن دي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري جګړه دي خار تر څنډو پورې را رسیدلې ده. دوی اندیښنه لري چې کچيري امنیتي تدابیر شدید نشي د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولوي. د زابل یو شمیر اوسیدونکو دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به ډیر خلک کډه کولو ته مجبور شي.
دا په زابل مرکز کلات کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډزې دي. د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه شهر د سقوط ویره لري. د مرکز کلات با اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له شهر معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات شهر کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسونه لا پرسته دروازه پورې طالبان اکسونه لا خستول اره ورځ جنگي د توپ ټکانی د غي دغه د کمانډانې شاته مرمۍ او ګورو ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات دي.
زابل امنیت دې بيخي خراب دی او زابل کمربندونه بيخي نږدې راغلي دي حتی چې د زابل شهر څخه لمن میز کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمه اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو ډیر کورنۍ به له سیمه کډې کولو ته مجبور شي.
پلم کور د خورواریانو کې دی. د شپې تر 9 بجو دکان کوم نو دکان کې کور لخوا زنګ راته راځي مو ډیر ټکانې بل ورځ څو پی دی سی وی چې شوی دا له غونډه غورځاوي کوچنیان مزلت بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وای نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې هر شپه جنګ زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د څلور بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سرش کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسیدلی دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکی یا ټغر د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. او د غزنی پکتیکا او کندار د شاولی پورت طالبان د شهر په ډول راغلي دي. پښتنو مو که مرکز یا د کندار کلی اردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بلسکوت سره مخ سي او زابل بسکوت.
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد وای سیمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتي اندیشنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر په خوا په ولې سی بیا او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویرنه کوي.
وضعیت کاملاً سم دی. هیڅ نو کوم مشکل په ساحه کې نسته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر په خوا لن مضبوط خپل سنگرونه ساتلی دی او ساتي.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې ونی کې د دغه ولایت شینکی ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
د نام نو د پیښو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. دا پیښه تېره شپه په مرکزي بغلان کې هغه مهال رامنځته شوه چې د چارواکو په وینا مخ پټو وسلوالو پر ماین پاکانو ډزې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه حمله د طالبانو کار بولي خو طالبانو بیا دا حمله غندلې او ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی.
د بغلان ولایت پولیس وایي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې حمله کې لاس تنه ماین پاکان وزل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیسو وایان جاوید احمد بشارت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هغه ژمنه چې د خیریه مؤسسو په اړه یې کړې وه هغه یې عملي کولی نه شوه. له همدې امله تېره شپه لس بجې د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماین پاکۍ پر یو کمپ حمله کړې وه چې له امله لس کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي.
د ښاغلي بشارت په خبره دغه ماین پاکان د ورځې په مرکزي بغلان او نهرير ولسوالیو کې د خښسوې ماینونو پر شندولو بوخت و. دا حمله څو وسلوالو کسانو کړي او یاد شمیر ماین پاکان په دز وزلي او ټپین کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا کار د طالبانو بللای دی. دغه وزارت بیان تر قاریان رسنیو ته پیوستولې خبرپاڼه کې ویلي چې طالبان وړاندې د خیریه مؤسسو د خوندیتوب خبره کړې و خو په خبره یو ځل بیا د غیډلې په بیګنا او خیر رسونکو کسانو حمله وکړه خو طالبان بیا دا اداره ردوي. د دغړل ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د چیرنو لمخې دا حمله څونه قبلرونکو کسانو کړي او په خبره د سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده او یا د حمله غندي. د هلو ټرست مؤسسې یو شمیر ټپي کارکونکو ازادي رادیو ته وویل
دوی چې د زوکري لمړي د وکاسانی بیرون لخونی ووجل موګي په خونه کې کینولې وو او مخې ته مو یو وسلوال ناستو چې پر ما یې ډزې وکړې او یو مرمۍ را باندې ولګې دا نور ولوېدم.
د شپې لس بجې وې چې نقاب لرونکي وسلوال کسان مقام ته راننوتل. موږ وسلوال ساتونکي په کان کې نه لرو. دوی موږ ته ویل چې مسؤولین مو راوښیي. موږ یې په جلا خونو کې بندیان کړو او موبایلونه یې رانه واخیستل. پر موږ یې ډزې وکړې. لس کسان مو یې ووژل او نږدې دېرش نور یې ټپیان کړل.
هڅه مو وکړه د هلو ټرست مؤسسه له مسولینو سره هم د دې حمله په اړه خبري وکړو. خو د یاد مؤسسه ځینو مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ معلومات لري. خو دغه مؤسسه د یو خبر پانی په خبرولو یاد پیښه تایید کړي او لیکلي دي چې تیر شپه دغه کم کې شاوخوا یو سل لس تنه ماین پاکان د شمالي ولایتونو له بیلابیلو سیمو راټول شوي و چې یو شمیر په دغه پیښه کې وزل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه پیښه غندلې او وحشتناک بریډ بللای دی. په کابل کې د امریکا شارز دافیر راسویلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بغلان کې د هلو ټراست ماین پاکونکو باندې د بریډ وحشتناک او بې احساسه دی. متحده ایالات دغه وزنې غندي. د بشري او مرستندوی کارمندان د نړیوال بشرپالنې قانون لخوا ساتل کیږي. خاغلی ویلسن ماین پاکان زړور یاد کړي او لیکلی دي چې دوی افغانستان کې د یوې کورنۍ رامنځته کولو، سوداګرۍ وده، د فارم جوړولو او بشپړ ژوند څخه خوند اخیستلو لپاره خوندي ځای برابروي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماین پاکۍ په شان د خیریه مؤسسو پر کارکوونکو برید کیږي. وړاندې تر دې هم د سرې میاستې پر کارکوونکو، بې پولې ډاکټرانو، خونکو او واکسیناتورانو باندې ورته حملې شوي، خو ښایي په ډله ییز ډول او دا شنې لومړی ځل وي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام ترڅنګ د سولې د ټکنیو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه کړې چې د سولې خبرې د چټک شي. دغه راز دواړه خواوې وایي چې د اجندا پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
له څه ناسه اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی پر سولې غږېدلې. د دواړو لوریو وایانتویان وایي په دې غونډه کې د سولې روانې پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکزی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړې کړې و چې د سولې خبرې روانې ساتي. خو له نګدی یوې میاشتې وروسته بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلې خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمیت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو مخه هم دا خودل شوی چې افغان مرکزی او طالب پلاوی و هڅوي څو د سولې خبرې پایل کړي. تمره چې خغلی خلیلزاد لاندو ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللې. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیا او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکزی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلی چې دا اړیکه د هند امنیتي مسولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدود ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومي رسمي سرچینې لخوا ازادي رادیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وید کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې دا مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غوړي چې لدی وزارت سره همکاري وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړه شو د تیرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوي هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوي او د ټستونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز وویل د دې لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې، په وروستیو دوو ورځو کې په 5 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انتیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړی او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 15 سلنه پورې مثبت چې باید د پی سی آر ټیسټونه ترسره کړي. خغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړی او د ورځې له 0 تر 3000 پورې دغه ټیسټونه ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا درېمې څپې ډیر اغیزمن کړي دا ولایتونه وښودل:
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 24 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امار کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو، د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت دغه راز وویل په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه غځولي. په دغه ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه بند دي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر نن په کابل کې په خبري غونډه کې دغه راز د اکسیجن د کمی په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. نور په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له عمله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. خغلی مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ به اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په تلیدي شوساتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونونو 200 تر 300 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دزګاوې چې له استرالیا او متحده عربی اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دزګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دزګاوې فعال شوي دي. د امیر روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 ته رسیدلې ده. خغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دزګاوې له ترکیه کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یو جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دلته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دلته ورکول شوي دي د دولتي کسانو د خوا وخت نا وخت دی ځورول کیږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دلته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د امروختیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په خوندزیو او په هنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 22% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتب لوړې دي.
د غرض افغانستان د امریکتیا وزارت د ډله ایز مافیا د عامه پوهاوی او د اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب وایي چې د کورونا د درېیمې څپې د خطرونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی هڅې مخته وړي. خو د خبره چې ټولنه کې ځینې ستونزې شته او دغه کمپاین یا دغه د عامه پوهاوی پروګرام سم مخته نه ځي، هغه دا څرګندونې نن د مایکروفون ستاسو د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې وکړې. یوه برخه به واورو.
منګه خو تل هڅه کړی ده چې د لکه د تاسو د رادیو د لاري او د نورو نړیوالو رسنیو د لاري نه او د ملي رادیو ټلویزیونونو د لاري نه ما په هغه د هوا ټول وګړو ته ورسو. البته په دې لار کې خو کومې حالې ده چې تاسو کړی دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوې دي. هم دا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه دغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټول وګړو ته چې تلیفوني مکالمه کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ مونږه کوښښ کړی دی چې د ټولنې ته نه وجود ټولنې کې د لکه دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه مونږه عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچه ډیره زیاته ده. البته مونږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریاو د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولید. ژوند رنگونو یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه
نوم لطف الله صافید د کونړ ولایت
ډیر زیاته مننه. روزو د تاسو کورنی ژوند ته ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلیو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 زما مېرمن مې ده او درې اولادونه.
تاسو لاولادونه یادونه وکړه، کله راته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدمي ښه یعنی استاد دی؟
د زمانه کې دوی د شېوالي چې سترګې پټې کې اوازي کې بس دغه پاچای او هر څه ولري نو دا کله کله نه کیږي. کنه زما فکر خه خبره ده چې سړی ځان لپاره ارزو د سي اندازه وټاکي چې تو کولای شي هغه ته ځان ورسي.
بلی ښه. اولادونه هم څه کار کوي؟
یو د طب محصله ده او یو لسانس ته په دغه کې اقتصاد کې
استادی ډیر زیاته فراخ او سلاغ وړي. البته د استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستړي سي. تاسو له خپل استادینو څخه تجربه لري څومره بس ستړي ستومانه وي؟
ورشته د توې مر سي مسلسل د استادیم هم نه داخلي. مثلا دا شواهد د سي راغله چې یو کله ته د سیستم د استادانو لپاره سخت شو دوامي نو بیا زه ډیر موده یونسکو کې وم، سویډن کمیټه کې وم، افغان جرمن ایجوکیشن پروګرام کې وم. نو د سیدا استادی ما د سم مسلسل او منظم نه دا کړی خو ډیر دغه کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه په هم شوم او څو میاشتې بعد یې تقاعد کړم. مې لکه چې هغه وخت کې چې موږ په دې درجه کې نه وو استادانو اوس چې هغه لوړې درجه د استادۍ ته ورسېدل اوس تقاعد شو.
وروسته له دې ستاسو تقاعد سوې کنه بیا مو څه وکړل؟ ومختل چې بیا هم ځان مصروف کړي؟
مطلب ځان هم په خپل کار خلق کړي چې د بیکارۍ نه سړی د شي ځان ستړی احساس کی.
څه رقم کار به ځان ته خلق کړي؟
مش مطالعه وکړه.
بله، یعنی هدف دا ده چې یو څوک باید له تقاعد وروسته بیکاره کینني فعالیت ولري.
حداقل موږ په همدې لپاره تربیه شوي.
ډیره زیاته مننه خیر اوسې.
ډیره مهرباني.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسید. خو آزادي راډیو سره اوسې ورستې خبري مجله د نن ورځې پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار مختوریزه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.